ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋದೇ السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده د وایس اف امریکا دیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې قربانی او مجالوان
او مجاهد جوان
د شروع یاد چاشنبه ورځ 2019 کال د اگست میاشتې 8 نیټه ده په پیښور کې وښ شوې دي د ما خامش پک په کابل کې دي 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې شوې دي د خبرونې په سر کې تاسو ته باندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې نن په دویمه ورځ هم په کشمیر روان بحث کې حکومتي غړو هندوستان سره د اړیکو ختمولو غوښتنه کړې غونډې ته پخوانی صدر آصف علي زرداری وزیر اعظم عمران خان ته ویلي پاوز به د هغه په حکم جګړه نه کوي
آپ کا باڈی گارڈ اگر اس کے اوپر فائر ہوگا تو آپ کو بچائے گا ورنہ وہ آپ گولی چلانے کو اس کو کہیں گے آپ کے کہنے پہ وہ گولی نہیں چلائے گا میں آپ کو بتا دے رہا ہوں
په خبر پختونخوا صوبه کې د پولیو 15 نورې پیخې مخې ته راغلي چې ورسره په ملک کې روان کال د پولیو د پیخو شمیره 350 ته رسیدلې ده
اوسم لاسي 8000 ریفیوزل پیرنټس پاتې دي کنه دا خپل ماشومانو ته ویکسینیشن نه ورکوي ټول پیرنټس په دې اګری شي کومه ګټه مطلب چې دا پولیو د دې باندې ان شاء الله کابو
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی کابل کې شوی ځانمرګ برید په سختو ټکو غندلی په دغه برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 115 څلوېښت نور ژوبل شوي دي
خفګان کې ماشومان او ښځې هم شته ټولو ته کوم سره بیړنۍ روغتیایي مرسته وشوه او یو تعداد حالات نازک
کنو خدمتونه اوریدونکو دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه وزمږه په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته ور په ور باندې کوم سملګری اوسې اول هم در تر باندې کوم د مهمو خبرونو تفصیل
د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې نن په دویمه ورځ هم په کشمیر روان بحث کې حکومتي غړو هندوستان سره د اړیکو ختمولو غوښتنه کړې غونډې ته پخوانی صدر آصف علي زرداری وزیر اعظم عمران خان ته ویلي پوز به د هغه په حکم جګړه نه کوي د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي له هند سره په جګړه کې د لومړي وزیر عمران خان شخصي ساتونکي هم د هغه په امر کار نه کوي زرداری ویلی هر چا ته څرګند ده چې په پاکستان کې رښتینی واک له چا سره دی خغلی زرداری دغه وینا د پاکستان د پارلمان یوې ځانګړې غونډې ته چې د کشمیر د مسلې په اړه رابلل شوې وه کړې دي
او د هندستان او د پاکستان ترمنځ د کشمیر په کشاله د روسي تاوتریخوالي په حق له امولس بیلابیل غبرګون لري دغه ستاسو لپاره لري په دې رپورټ کې متصر شه
زمانم جاوید خان دی جی زه تاریخ आवाज حق چرمن جی نو زمون جای ایمان دی او مون مسلمان بطور مسلمان نه جنگ نه ریګو نه صدا سے بغاوت نه ریګو خو مونږ دا غواړو چې هر یو مسلې حل چي دی اپ ټیبل باندې او مذاکرات سره کیږي مونږ ټول اقوام عالم تم دا امید ساتو او پاکستان او انډیا هم دا امید ساتو چې دا مسلې مذاکرات سره حل کی
ما نوم کیسر دی ته نو خر اوسیدونکو دوانه هیوادونه هندستان او پاکستان دوانه د کشمیر د پراکسی جنگ نه او د دې کشالی نوزی او د مذاکرات او اقوام متحده دا چارټر مطابق ته دا حل کړی
زمانم سکندر حیات ته دا خبره مونږ له منل پکار دی چې کشمیر چې دا نه د پاکستان دی نه د هندستان دی بلکې کشمیر د کشمیریانو دی او هغه یو شعر دی وای دا څوک چې جنگ غواړي د جنگ د زور نه دی خبر د سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگ د زور نه دی خبر نو جنگ بالکل چې دی مسله د پخپل باندې
دا واشنگتن ډي سي دی تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ
د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې د پولیو 15 نورې پیخې مخې ته راغلي چې ورسره په ملک روان کال د پولیو د پیخو شمیره 350 ته رسیدلې ده په پیښور کې د پولیو پر ضد پروګرام چارواکو وایس اف امریکا دیوا سره په خبرو کې پخلی کړي چې په تازه پیښو کې درې په بنو یو په شمالي وزیرستان او یو په چارسده کې مخې ته راغلي د چارواکو په وینا نوې کومې پیخې چې مخې ته راغلي دی کې دوه وړې ماشومان هم پولیو وهلی دی په خیبر پختونخوا کې روان دي نه په شپږو ځلو کې د پولیو 28 پیخې رپورټ شوې دي
د افغانستان پلازمینې کابل ښار کې نن سهار د پولیسو په یوې امنیتي حوزې د طالبانو لخوا د موټر بم په برید کې چې د ښار په شپږمه امنیتي برخه کې شوی و 14 کسان وژل شوي او 115 نور ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي د دې برید زیاتره قربانیان د کابل ښار عام ولسي خلک ښځې او ماشومان دي. طالبانو د دغه برید پړه په غاړه اخیستې. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني کابل کې شوی ځانمرګ برید په سختو ټکو غندلی او ویلي دي چې طالبان د سولې په مذاکراتو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره پر ملکي وګړو او عامو عامګټو ودانیو باندې ترهګریز بریدونه کوي. په افغانستان کې د یوې خوانه جګړه توده ده او له بلې خوا د افغانستان په اړه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات پر مخ تروي. زموږ همکار د په دې اړه وروستی حال درکوي. بیروز خان،
د افغانستان د امن پروسې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په هند کې ویلي د افغانستان په امن کې د هند مهم رول دی او د تلپاتې امن لپاره به هند خپل دنده په مخ وړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل یو ټویټ کې وایي هغه د هند وزیر خارجه ڈی آر ایس جے شنکر سره په حیدرآباد هاوس کې لیدلی او د نوموړي وزیر سره یې په تفصیل خبرې اترې کړې دي. هند په افغانستان کې په غیر جنگی مرستو کې لوی ونډه لري او ښکاری امریکا په راتلونکي کې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هند دغه رول په ځای وساتي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو خوا امریکا د طالبانو سره د امن په خبرو اترو بوخته ده، خو بل خوا د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو چې طالبان په افغانستان کې د بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو پړه مني، چې د کابل نننۍ پیښې تازه مثال دی چې د ماشومانو او عام وګړو سره سره پکې یو شمیر خلک وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ نن د چهارشنبه په ورځ د اوهایو ریاست ډیټن او بیا د ټکساس ریاست ال پاسو ته ځي. دغو دواړو ښارونو کې تیره اونۍ ناتره ډزو کې نږدې 10 کسان وژل شوي دي. د دغو دواړو ریاستونو ډیر خلکو په صدر ډونلډ ټرمپ تورونه پورې کړي دي چې په خپلو تقریرونو کې د شر فساد خبرې کوي. دوی صدر ټرمپ ته دغو علاقو ته د نه ورتللو وینا کړې ده.
د لاتین امریکا دوو هیوادونو خپل وګړو ته وروسته له هغه خبرداري ورکړ کله چې په امریکا کې په دوو جلا پیښو کې 10 کسان په ډزو وژل شول. وینزویلا او یوروګوای خپل وګړو ته په امریکا کې د تاوتریخوالي او د کرکې پورې تړلو جرمونو په اړه خبرداري ورکړې. د یوروګوای د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته ویلي چې امریکا ته د سفر پر وخت له هده زیات پام وساتي، ځکه د دوی په وینا امریکایي چارواکي په دې کې پاتې راغلي چې د ډلهیزو وژنو مخه ونیسي.
امریکې چین سره د تجارتي جګړې د نور نه زیاتولو اشاره ورکړې دي. امریکې د قومي اقتصادي کونسل ډایرکټر لاري کودلو د نهې پر ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې موږ چین سره په روغ نیت خبرې کړې دي، خو د چین نمائندگان په خپلو کړو له وزنامو ټینګ پاتې نه شول او دا شانس پرمختګ نه دی شوی. خو ښاغلي کودلو زیاته کړه چې موږ نورو خبرو اترو ته هم تیار یو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي جنوبي کوریا دا منلې ده چې په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د شتون د لګښت په هغه برخه کې چې دوی ورکوي د پام وړ زیاتوالی راولي. ټرمپ د شروع یا چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي جنوبي کوریا دا منلې ده چې له شمالي کوریا څخه د خپل ځان د دفاع لپاره امریکا ته زیاتې پیسې ورکړي. ټرمپ دا نه دی ویلي چې جنوبي کوریا نور څومره پیسې منلې دي، خو یوازې دومره ویلي چې له سویل سره د لګښتونو د شریکولو پر سر خبرې پیل شوې دي.
د شام کومو برخو نه چې دولت اسلامي او وستل شوی دی، دغلته د تراګر ګوند زینو غړو سره د دوی د جنگي جرمونو پر سر حساب کتاب پیل کړی شوی دی. دا وخت د نړۍ زیات پام د دولت اسلامي هغه دوه زورور خارجي جنگیالو ته ګرځېدلې دي چې د امریکا چې د امریکې په لوه د شام د جمهوریت پوزونو اس ډي اف په ولکه کې دي.
امریکا پلان لري چې په سوریا یا شام کې د خپلو سرتیرو یو برخه وساتي تر څو د داعش ماته تلپاتې بڼه غوره کړي، ځکه دا ښکاري چې داعش یو ځل بیا بریدونه پیل کړي. خو ځینې پوځي چارواکي دغه پلان ته په کتو خبرداري ورکوي چې له دغه تګلارې سره به داعش ته ترهګري ډلې ته نوې ژوند ورکړل شي. دغه خبرې وروسته له هغې رامنځته شوې کله چې د امریکا د دفاع وزارت لوی پلټون کې د نهه شنبې پورس په یو خپور کړي راپور کې وویل چې داعش ښایي د خلافت کنټرول له لاسه ورکړی وي، خو لا هم د دغې ډلې جنګیالي له ماتې ډیر لرې دي.
د روس لپاره د امریکا سفیر جان هانسمن جونیئر صدر ترامپ ته خپله استعفا وړاندې کړې ده. په یو خط کې ښاغلی هانسمن د صدر ترامپ مننه کړې ده، ویلي د امریکا او د روس ترمنځ اړیکو کې په تاریخي ډول سخت وخت کې مو ماته د خدمت وړاندې کولو موقع راکړې او په ما مو باور وکړو. د نوموړي استعفا به د 3 اکتوبر نه پر ځای شي.
او په ورته وخت کې د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي هغه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وروسته له هغه خبرې وکړې کله چې د یوکراین په ختیځ کې څلور سرتیری د روسانو په ډزو کې ووژل شول. زلنسکي وویل ما ورته په بیړه ټلیفون وکړ، ورته مې وویل چې له دې سره موږ سولې ته نه نږدې کیږو. هغه دا هم وویل چې پوتین څخه غوښتي چې ماسکاو پلو او بلتون غوښتونکو ته ووایي چې د خلکو د وژلو دی لاس واخلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غوږیستئ. دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سی له سټوډیو څخه خبریږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې نن په دویمه ورځ هم په کشمیر روان بحث کې حکومتي غړو هندوستان سره د اړیکو ختمولو غوښتنه کړې. غونډې ته پخوانی صدر آصف علي زرداری وزیر اعظم عمران خان ته ویلي پوز به د هغه په حکم جګړه نه کوي. ښاغلي زرداری ویلي له هندوستان سره په جګړه کې د لومړي وزیر عمران خان شخصي ساتونکي هم د هغه امر نه مني. نورحال د اورنګزیب راپور کې اوري.
وزیر اعظم عمران خان هند سره د جنگ بیان په عکس العمل کې پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي دي عمران خان په وینا به د دوی محافظ چرته هم ډزې ونه کړي. د پارلیمان شریک غونډې کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری وینا وه نړۍ ته معلومه ده پاکستان کې اصل اختیار چا سره دی، او وزیر اعظم عمران خان وایي هند سره آیا جنگ اعلان وکړم نو زه ورته وایم چې په دې تمه دې نه اوسي چې ګینی د دې حکم به د دې محافظ ومني.
جنگ آپ کا باڈی گارڈ اگر اس کے اوپر فائر ہوگا تو آپ کو بچائے گا، ورنہ وہ آپ گولی چلانے کو اس کو کہیں گے، آپ کے کہنے پہ وہ گولی نہیں چلائے گا، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں.
آصف علی زرداری وہی کا خپل محافظ تدے اوے چے ڈز اکڑا نستا پوینا ڈز نہ کئی، اور نڑے تا معلوم دا پاکستان موجودہ حکومت سے حیثیت دے، او چے دا اچھا حیثیت و اختیار دے نڑے ہم آخر سر خبریں کبھی. آصف علي زرداری د محافظ ټکي پوز لپاره استعمال کړی دی. نن پارلیمان کې وینا په وخت دوی د پوز پخوانی سرلخکر جنرال اشفاق پرویزګانی باندې هم سخت تنقید کړی دی، او ویلي دي بهر هیوادونو نه ملاو شوی امداد به د حکومت پر ځای پرویزګانی به استعمالولو. آصف علي زرداری وینا وه چې په پاکستان د دې ملګري هیوادونو هم اعتبار نه کوي، ګینې داسې وخت کې به ورسره ولاړ بو. آصف علي زرداری وایي چین پرشان نږدې ملګري هیواد لخوا سی پیک منصوبې لپاره د قرضو ټول تفصیل پاکستان تحریک انصاف حکومت نړیوال مالیاتي ادارې IMF ته ورکړو، نو په داسې حالاتو کې به په پاکستان څوک اعتبار وکړي. مرکزی وزیر فواد چودھری هم خپل وزیر اعظم پرشان نن د جنگ خبرې کړې دي، او ویلي دي کچر جنگ پیل شو نو روستو بنه شو.
جب ہندوستان کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے چاہیے ہندوستان سے.
دوی وی ہند تا پاکستان یو خبره ته هم اهمیت نه ورکوي، نو ولې نه پاکستان هند سره د سفارتی تعلقات ختم کړي. د پاکستان مسلم لیگ مشر خواجه آصف وی چې پاکستان دننه کوم معاشي او سیاسي حالات روان دي، نو په داسې حالاتو کې د کشمیریانو هیڅ مرسته نه شو کولای.
معاشي دیوالیه پن ہے، سیاسی اور اخلاقی دیوالیه پن ہے، آپ کشمیریوں کی ان حالات میں کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ دنیا آپ کی مدد کرے گی.
دوی وی پر معاشرتی او معاشی توگا دیوالیه یو، سیاسی حالات نه هر څوک خبر دي، په داسې کې په پاکستان د کشمیر سره امداد وکړي. د بشری حقوقو وزیر شری مزار نن پارلیمان ته ویلي دي چې موږ افغانستان کې د امن خبره کوو، او هند په سیمه کې امن خرابول غواړي.
افغانستان میں امن آئے اور آنا چاہیے، لیکن امن خطے میں کیسے آئے گا جب ہندوستان جنگ کی تیاریاں کر رہی ہے.
دوی وی یو خوا افغانستان کے امن غواړو، نو دا امن پدې سیمه کې څنګه ممکن کېدی شي چې هند د جنگ تیاری کوي. د کشمیر په معاملې راغوښتل شوی د پارلماني غونډه کې سپیکر اسد قیصر نن هم د وزیرستان نه دو غړو محسن داوړ او علي وزیر پروډکشن آرډرز جاری نه کړل. تیر ورځ په پارلمان کې پیپلز ګوند مشر بلال بټو سپیکر نه غوښتنه کړې وه چې په دومره مهم غونډه کې د وزیرستان نه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی دو غړو محسن داوړ او علي وزیر پروډکشن آرڈرز دے بایت جاری کړی شي.
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان پاکستان او اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د قومي سلامتی لپاره د کمیټې لخوا یو غونډه چې دا هغه سر ته رسیدلې ده. د دغې غونډې تفصیل اخلو رابعه پیرنا چې د ډیوا خبریاله ده. ورته هرکلی وایو په خبرونه کې. ستړي مشي رابعه. مننه کوو. د قومي سلامتیا دغه مهمه غونډه چې په اسلام آباد کې سر ته رسیدلې ده د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې، د دغه خبرو اترو ایجنډا چې ده هغه څه وه او بیا کوم خبرونه مخې ته راغلي دي؟
هغه ځای د هندستان د واکلاندې کم کشمیر چې دی د هغه په اړه یو اعلان شوی وو چې د هغې کم خپلواکي د نیمه خپلواکي چې دایم تر مخه ده د هندستان د هغې ختم شوی وو. د هغه په اړه په پاکستان کې هم غونډې بلل کیږي او دغه د قومي سلامتی غونډه هم د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې لابره بلل شوې وه. دا په دوو ورځو کې د درېمه دغه غونډه ده چې د سیاسي مشرانو او د فوجي د عسکري مشرانو غره بلل کیږي. په دې کې په دغه نننۍ غونډه کې د دفاع وزیر پرویز خټک، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د داخله وزیر اعجاز شاه، ورسره د فوج مشران، د سرلشکر جنرال باجوا او ڈی جی آئی ایس آئی، د نورو کم ځواکونه چې د پاکستان غداغي ټول مشران را بلل شوي وو. شاوخوا درې نیم ساعته دغه غونډه روانه وه او ویل کېږي اوس که څه هم دغه غونډه پای ته رسېدلې ده، پرېکړې یې مخکې نه دي مخته نه دي راغلي، خو ذریعې دا وایي چې ډېرې اهم پرېکړې شوي دي. په دې کې دا خبره بحث شوي دي چې د هندوستان سره د دغه کشمیر د کړکېچنې معاملې وروسته، د اوسني حالاتو وروسته، د هندوستان سره به د پاکستان اړیکې څرنګه وي. هم دغه شان په پاکستان کې چې کوم سفارت کارمندان دي د هندستان غا، د هغه اړخ ته به تفریقي څنګه کوي پاکستان، او دا هم ویل کیږي چې خبرې سوي دي د دغه مشرانو ترمنځ د پاکستان به دغه ټول حالات چې کوم د بهرني هیوادونو د مشرانو سره شریک کړي دي، د هغه کوم عکس العمل چې دی هغه هم یو د بل سره شریک شوی دي. او دا هم ذریعہ وایي چې په دغه غونډه کې دا خبره هم به شوی ده چې پر دې باندې غور شوی دی چې آیا بیرته یو ځل بیا د کم فضایي روپ چې څه وخت وړاندې وو هغه باندې هم خبرې شوي دي. دا هم یو آپشن دی چې یوه لاره ده چې پر دې باندې خبرې شوي دي چې آیا دا بیرته وتړل شي که نه. خو په دې اړه دا ویل کیږي چې اوس کم د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دي، هغه د پاکستان کم د پارلیمان ګډه غونډه روانه ده، هغه ته بدي او په دې اړه به پارلیمان هم په اعتماد کیا او هلته به خپل وینا کوي چې کومې پرېکړې د دغه مشرانو عسکري او د سیاسي مشرانو مخې ته راغلې دي.
مننه کوم استاذ عربیه پیر، تر دې دمه د دغه مهمې غونډې چې څومره هم مهم خبرونه تاسو سره شریک کړل، مننه کوم استاذ.
ډیر مننه کوم ورته
دا لپم
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
بیا هم د کشمیر پر مسأله پاتې کیږو. یو سیړنیز راپور لرو او هغه هم د پاکستان د مخالف سیاسي مشر شهباز شریف د تیر ورځې د هغو څرګندونو په اړه دی چې ویلي و نړۍ غواړي په د افغانستان په سوله کې پاکستان رول ولوبوي، خو په کشمیر کې یې د خلکو وژل نه دی بند کړی او هلته وینه بهیږي. د نوموړي دغه څرګندونو په اړه د ډیوي خبریال ارشد حسین له یو شمیر مشرانو او چارواکو سره غږیدلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
پختون سیاستمدار او د بشری حقوقو فعال افراسیاب خټک په ټویټر لیکي چې د پنجاب د لیډر دا بیان به د پاکستان په حق له د افغان اولس کرکه زیاته کړي او په پاکستان کې به هم جنگ ځپلي پښتانه لا نور د ریاست نه بیرته بوزي. دغه رنګ یو بل پختون لیکوال خادم حسین لیکي چې د شهباز شریف لخوا د کابل امن د کشمیر سره تړل غیر منطقي او غیر ضروري دي او وايي افغانستان دی ولې د پاکستان او هند ترمنځ د قربانۍ ګډوډي جوړ شي. افغانستان یو خپلواک او جدا هیواد دی. ور ریډیو سره خبرو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخه مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای
د قربانی د کډوی په شان د استعمالوي دا بالکل ریاستي پالیسی ده. او په دې باندې د پښتانه پوښی لرو ګرځې پوښی او په کار د چې د افغانستان خو د ریاست په توګه به د خلاف احتجاج په کار د چې کم پرست فایده په دې باندې الته شباسي منې کړې نه نن دی وای ورته دا ویل په کار دی. دا بالکل ښکارا نسل پرستی ده. دا د لرو بر افغان دښمنی ده. دغه انتهایی زیات خطرناک منصوبه ده. بیا هلته په کشمیر کې بیلی نو بیا به زموږ نه علاقه وړي. دا د طریقه ده او دا د تاریخ.
په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي د پولیټیکل ساينس او د نړیوال چارو پروفیسر ډاکټر حسن اللمین دیور ریډیو ته وای د شهباز شریف د دې بیان پوهانو دا تاثر اغستی ک په کشمیر کې امن نوي نو په افغانستان کې به هم امن نوي او وای دا یو خطرناک خبره ده.
افغانستان کې که د پاکستان خلاف سازشونه کیږي یا دغه کیږي پاکستان خلاف نو ټول لږ کې انډیا پای کې نو پارتنر کوي او غلا کنه کوي سپورټ کوي کنه یو خو دې دا ډایمنشن. بل ډایمنشن دا ظاهره ده چې زموږ چې کومه دا تاریخي سټریټیجیک ډیپت ول تیریو هغه کې و موږ افغانستان دا سه غړولو پریکټیکلی چې کنه دا موږ یو صوبه ده کنه تنظیم صوبه ده د دې لپاره خپل یو انډیپندنت نېشنل دغنيشت ایگزیسټنس بلکې دا د پاکستان ته یو بیک یارډ په توګه باندې استعمالي کی او موږ جوړ واغ ټایپ ته حکومت او رژیم راولو او نک چې بس موږ څه وایو نو به دي فالو کوي او هم دا نو یو د ډایمنشن دی چې کله اوورال دی ریجنل پیس ته موږ ګورو نو کې موږ ګورو چې راځي کې افغانستان پکم ایکویشن کې د هغه د انډیا سره څه تعلق دی او لکه بل زمونږ دام یو انډرلاین خواهشي چې افغانستان د انډیا سره خپل تعلقات هم زمونږ د خواهشاتو دغه مطابق ساتي.
تیر ورځ د هند لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو وروسته کډ یو خوا په پاکستان کې دغه پریکړې پر ضد مظاهره رواني دي نو بل خوا په ټویټر باندې هم پښتنو ته یو ځل بیا د کشمیر جهاد لا یا د هندستان پر ضد غزاله د وتلو تلقین کیږي او په دې هم ملتپاله پښتانه خپل جلا جلا غبرګون ښایي. په ټویټر باندې ندیم اسکر نومې یو تن لیکلی چې په جنت کې د پښتنو او د بلوچانو کوټه مکمل شوې ده او دا ځل وار د پنجابیانو رونو دی ولې چې په جنت کې د پنجابیانو شمیره کمه ده او دا د یو شرم مقام دی. د غرنګ یو بل صارف چې کفایت الله نومېږي په ټویټر لیکي زما شناختی کارت بلاک دی غنی د هند غزا لبتلوم رور به ملګلې خو هغه بې درکه دی زوی به هم لګلې خو هغه د لینډماین د دماکې ښکار شوې دی او دا وخت په هسپتال کې د جون په کشمکش کې پروت دی. د ملک د سلامتیا لپاره به می جیدات خرڅ کړی وو خو زه په خپله د بکاخیل په کیم کې پروت یم.
دا د وایس اف امریکا د وای او ساته خبری خبرونه د قدم منوریدونکو سوم بهرنی هیواد کې د خپل ټبر پنوم پټي اساسي لرلو پر سر د قضیه یا ریفرنس سره مخ جسټس فایزیسا د اعلی عدلیه د قاضیانو د احتساب لپاره جورج سپریم جوډیشل کونسل کاروایی پر ضد سپریم کورټ کې خواست کړی دی او د هغه وکیل قاضی انور اډوکیټ ډیوا ریډیو ته ویلی دی چې خواست کې دوی د کونسل د کاروایی او درولو د قضیه اوریدنې لپاره سپریم کورټ لوی یا په ګڼ شمیر کې قاضیانو باندې یو ګډ بنچ جوړولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل لري پیر ولایت شاه.
تیر جولای میاش په اخره کې یاد عدالتی فورم جسټس قاضی فایز عیسا ته په دو اونو کې د دغه تور د سپیناوي کولو امر جاری کړی و، خو دغه سپیناوي په ځای جسټس قاضی فایز عیسا د شورو پورس په خپل سپریم کورټ کې د عدالتی فورم یا سپریم جوډیشل کونسل کاروایی چیلنج کولو خواست کړی دی. کونسل له فایز عیسا په ضد بل یو ریفرنس په دې تور هم اوري چې ګنې فایز عیسا د پټو اساسو ریفرنس سره تړلې د پاکستان صدر عارف علوی ته نیغ په نیغه خط لیکلی و. جسټس قاضی فایز عیسا د خپل دغه درخواستونو لپاره د هیواد بیلابیلو علاقو سره تړاو لرونکي د وکیلانو یو پینل هم ټاکلی دی چې پکې د خیبر پختونخوا سره تړاو لرونکي د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور اډوکیټ هم شامل دی او دی ډیوا ریډیو ته وایي چې دوی د قاضی فایز عیسا په ضد کاروایي لپاره د سپریم جوډیشل کونسل په ځای د سپریم کورټ غټ یا لارجر بینچ جوړولو غوښتنه هم کړې ده.
د نه مخکې موږ یو چیلنج شو هغه کې موږ افتخار شو دی کوم دا و چې کله سپریم جوډیشل کونسل کې رفرنس شو نو موږ هغه رفرنس چیلنج شو دغه 184 لاندې او په دغه وجه چې دا په نیته باندې وو نو هغه باندې هغه وخت کم بینچ جو شو هغه د دیاز ججانو بینچ شو هغه بینچ چې د 31 جولای چې د 2007 باندې فیصله وکړه او هغې دا وی چې دا ریفرنس بد نیته باندې دی د ریفرنس قلدم شو.
د جسټس قاضی فایز عیسا په ضد قضیه په سر د پاکستان وکیلان دو ډلو کې ویشلې شوې دي. دا هغه مخالفین وایي چې په هیواد کې یو آزاد عدلیه ده او دا چې جسټس قاضی فایز عیسا ته د سپریم جوډیشل کونسل کاروایی سره مخ کېدل پکار دي، خو د قاضی فایز عیسا ملاتړي وکیلان دریځ خپلوي چې دوی د سپریم جوډیشل کونسل د کاروایی نه تښتي. خدا غنی چې په دې فورم کې نزد های کورټ ججانو تر سپریم کورټ یو جج پیش کېدل د هغه د منصب سپکاوی دی، ځکه د سپریم کورټ ججانو باندې ګډ یو لوی یا لارجر بینچ ته د قضیه د اوریدنې لپاره جوړ کړی شي. د قاضی فایز عیسا ملاتړي وکیلان او حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه دا تور هم لګوي چې پروستو کې د قاضی فایز عیسا لخوا ریاستي ادارو واک سره تړلې پریکړو له کبله هغه زورول کیږي. د فایز عیسا ملاتړي وکیلان او مخالفه سیاسي ګوندونه دا تور هم لګوي چې پروستو کې د فایز عیسا لخوا د ریاستي ادارو د واک سره تړلې فیصلو له کبله هم دې زورول کیږي. کال 2014 کې کوټا هسپتال کې شوې د ترهګرۍ خونړۍ حملې د کمیشن د مشر په حیث جسټس قاضی فایز عیسا دغه پیښه کې د امنیتي ادارو په کارکردګۍ سختې نیوکې کړې وې، او بیا کال 2018 کې د مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک اسلام آباد کې ترسره شوې احتجاجي پرلت کیس فیصله کې قاضی فایز عیسا دغه پرلت خورولو کې د فوجي چارواکو کردار غیر دستوري ګرځولی و، او په وروستو کې د دفاع وزارت د لارې استخباراتي ادارې ISI د فایز عیسا دغه فیصلې ته بیا کتنې خواست هم سپریم کورټ کې جمع کړی دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
مناوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونو کی تاسو ټولو ته یو بیا هرکلی وایو. زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یو بیا تاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې نن په دویمه ورځ هم په کشمیر روان بحث کې حکومتي غړو هندوستان سره د اړیکو ختمولو غوښتنه کړې. غونډې ته پخواني صدر آصف علي زرداری وزیر اعظم عمران خان ته ویلي پوځ به د هغه په حکم جګړه نه کوي او حتی له هندوستان سره په جګړه کې د هغه ساتونکي هم د هغه خبره نه مني.
آپ کا باڈی گارڈ اگر اس کے اوپر فائر ہوگا تو آپ کو بچائے گا، ورنہ وہ آپ گولی چلانے کو اس کو کہیں گے، آپ کے کہنے پہ وہ گولی نہیں چلائے گا، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د پولیو 15 نورې پیښې مخې ته راغلي چې ورسره په ګرد ملک کې روان کال د پولیو د کیسز شمیره 350 ته رسیدلې ده.
اوس هم لا چې 8000 ریفیوزل پیرنټس پاتې دي، که دا خپل ماشومانو ته ویکسینیشن نه ورکوي ټول پیرنټس په دې اګری شي کومه غټه مسله چې دا پولیو نه دی باندې انشاءالله قابو.
او په کابل کې نن بیا چاودنه شوې، لږ تر لږه 14 کسان پکې وژل شوي، 115 نور پکې ژوبل شوي او طالبانو یې پړه په غاړه اخیستې.
خپګان کې ماشومان او ښځې هم شته. ټول ورته خپل سره بیړنۍ روغتیا مرسته وشوه او یو تعداد حالات نازک.
اوس هم لاندې کوم خبرونه ده تفصیل سره.
د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې نن په دویمه ورځ هم په کشمیر روان بحث کې حکومتي غړو هندوستان سره د اړیکو ختمولو غوښتنه کړې. غونډې ته پخوانی صدر آصف علي زرداری وزیر اعظم عمران خان ته ویلي پوځ به د هغه په حکم جګړه نه کوي. ښاغلی زرداری دا هم ویلي چې له هند سره په جګړه کې د لومړي وزیر عمران خان شخصي ساتونکي هم د هغه امر نه مني. زرداری ویلي هر چا ته څرګنده ده چې په پاکستان کې رښتینی واک له چا سره دی. ښاغلی زرداری دغه وینا د پاکستان د پارلمان یوې ځانګړې غونډې ته چې د کشمیر د مسلې په اړه رابلل شوې وه کړې ده.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د پولیو 15 نورې پیښې مخې ته راغلي چې ورسره په ملک کې روان کال د پولیو د پیښو شمیره 350 ته رسیدلې ده. پیښور کې د پولیو پر ضد د پروګرام چارواکو وایس آف امریکا ډیوا سره په خبرو کې د دې پخلی کړي چې په تازه پیښو کې درې په بنو، یو په شمالي وزیرستان او یو بل کیس په چارسده کې رپورټ شوی.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار کې نن سهار د پولیسو په یوې امنیتي مرکز باندې د طالبانو لخوا د موټر بم په برید کې چې د ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې شوی و لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 115 نور ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي د دې برید زیاتره قربانیان د کابل ښار عام ولسي خلک، ښځې او ماشومان دي. طالبانو د دغه برید پړه په غاړه اخیستې او ولسمشر اشرف غني کابل کې شوی ځانمرګ برید په سختو ټکو غندلی او ویلي دي چې طالبان د سولې په مذاکراتو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره پر ملکی وګړو عوامو ودانیو باندې ترهګریز بریدونه کوي.
د امریکای صدر ډونالد ترامپ نن د چهارشنبې په ورځ د اوهایو ریاست ډیټن او بیا د ټکساس ریاست ال پاسو ته ځي. د غدوانو ښارونو کې تیره اونۍ په ناتاره ډزو کې نږدې 10 کسان وژل شوي. د دغو دوانو ریاستونو ډیرو خلکو په صدر ډونالد ترامپ تورونه پورې کړي دي چې په خپلو تقریرونو کې د شر فساد خبرې کړي. دوی صدر ترامپ ته د دغو علاقو ته د نه ورتللو وینا کړې ده.
په ورته وخت کې د لاتینې امریکا دوو هیوادونو خپلو وګړو ته وروسته له هغې خبرداری ورکړ کله چې په امریکا کې په دوو جلا پیښو کې 10 کسان په ډزو وژل شول. وینزویلا او یوروګوای خپلو وګړو ته په امریکا کې د تاوتریخوالي او د کرکې پورې تړلو جرمونو په اړه خبرداری ورکړې. د یوروګوای د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته ویلي چې امریکا ته د سفر پر وخت له حده زیات پام وساتي، ځکه د دوی په وینا امریکایي سیمه ییز چارواکي په دې کې پاتې راغلي چې د ډله ییزو وژنو مخه ونیسي.
امریکی چین سره د تجارتي جګړې د نور نه زیاتولو اشاره ورکړې دي. امریکای د قومي اقتصادي کونسل ډایرکټر لاري کودلو د نهي پر ورځ خبريالانو ته ویلي دي چې مونږ چین سره په روغنيت خبرې کړې دي، خو د چین نمائندگان په خپلو کړو لوزونو ټینګ پاتې نشول او دا شان سپرمختګ نه دي شوی.
په فلیپین کې د هیواد په کچه د ډینګي وایرس وبا خبره شوې او ویل شوې دي چې د دغه ناروغي لامل تر اوسه پورې پروان کال کې 622 کسان مړه شوې دي. د فلیپین د روغتیا وزیر فرانسیسکو ډوکو د نهه سیشن بپورس په یوې تلویزیونی وینا کې وویل چې له جنوري څخه د جولای تر شلمې نیټې پورې د ډینګي 146,000 پیښې راجستر شوې دي. هغه وویل د وبا له اعلانېدو سره به اوس سیمه ییز حکومتونه اجازه ترلاسه کړي چې بیړنۍ پیښو ته له ځانګړو شویو پیسو څخه د دغې ناروغۍ په مخنیوي کې کار واخلي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سف امریکا دیبا یو سات خبری خبرونه دا قدمونه اوریدونکو پر راتلونکو برخه کې یو شمیر نور مهم رپورټونه تاسو لپاره لرو. هغه تغه غوسی او سوم په خبر پختونخوا سوه کې د پولیو 15 نور کیسز چې دی هغه رپورټ شوی دی چې ورسره په ګردمل کې روان کال د پولیو د پیښو شمیره 350 تر رسیدلې ده. دا نوی پیښه چې دی هغه په بنو یو په شمالي وزیرستان او یو په چارسده کې رپورټ شوی. پوره تفصیل راکوي په دې اړه ارشد مومند.
پیښور کې د پولیو ضد پروګرام چارواکو وی وی ډیو سره په خبرو کې پخلی کړی چې تازه پیښو کې درې په بنو، یو په شمالي وزیرستان او یو په چارسده ضلع کې مخې ته راغلی ده. د چارواکو په وینا نوې کومې پیښې چې مخې ته راغلي په دې کې دوه وړې ماشومان هم پولیو وهلي دي. د پولیو پروګرام د پاره د وزیر اعظم موین بابر بنیاتا ځای مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دغه ماشومان چې تازه پولیو وهلي دوی ته یې مور او پلار د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړي. هغه ویل د اپریل په میاشت کې چې پیښور کې کومه پیښه رامنځته شوې د هغې وروسته بیا داسې پیښې سیوا شوې دي. بابر بنیاتا دا هم ویلي چې ځینې خلکو د خپلو ماشومانو په ګوتو جالي نښې ورکړي او په کورونو یې نمبرې لیکلي چې دغه ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د وړاندې نه په شپږو ضلعو کې د پولیو 8 پیښې رپورټ شوې وې. د پولیو پاړوند د خیبر پښتونخوا بنو ضلعه تر ټولو اغیزمنه ده چې تر اوسه پورې پکې 21 پیښې رپورټ شوې دي. د بنو ضلعې د بېلابېلو بیماریو پر ضد ټیکې لګولو مشر ډاکټر اشرف ډیوه ته وویل په بنو ضلعه کې د پولیو وایرس زیات دی او مور او پلار ته پکار دي چې خپلو بچو ته په هر کمپاین کې د پولیو رنځ ضد څاڅکي ورکړي.
هر من چې کوکلم کمپین ټی کې خپل بچو ته موږ ویکسین ورنکو نو دا ډېر زیات د ایکسپوژر دی. لکه سره یو مثال بالکل داسې ماحول کې چې پاتې کیږي چې هغه کې وایرس ډېر زیات لوړ دی.
ډاکټر اشرف وای وړاندې به بنو کې د انکاری والدینو شمیر زیاتو ولی اوس تر ډېر حده راکم شوی دی.
اوس هم لاسي 8000 ریفیوزل پیرنټس پاتې دي کنه چې دا خپل ماشومانو ته ویکسینیشن نه ورکوي. سٹارٹ کی 28000 روپے کا تازہ ضرور رقم ہے کہ انشاءاللہ امید لرو چھ کلا مکمل ٹول پیرنٹس پدی اگریشی تو انشاءاللہ من بپدی کو مہتا مسئلہ چھ دا پولیو ندی ونے انشاءاللہ قابو.
پر قبیلی ضلعو کی تروسا پور رمست شو اتو پولیو کی سونو کی سلور د شمالی وزیرستان پر میرلی کی مخی ترا غلی دی. د پولیو نورو پیښو کې د پنجاب او سند صوبه کې 22 کیسونه او بلوچستان کې 3 کیسونه رپورت شوې دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا شب قدر.
درنو قدر من اوردونکو لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان په پلازمینه یا سرخار کابل خار کې نن سهار د پولیسو په یو مرکز باندې بیا هم یو درنه چاودنه شوې چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا د لومړنیو راپورونو پر بنسټ لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 150 نور ژوبل شوي دي چې زیاتره قربانیان د پیښې د چارواکو په وینا د کابل ښار عام ولسی خلک دي چې په هغې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او طالبانو د دغه برید پړه په خپله غاړه اخیستې. په دې اړه پام وکړئ. له کابل څخه د حقمل رواني و راپور ده.
د افغانستان پلازمینی کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې اړوند د پولیسو مرکز د موټر بم په برید کې په نښه شوی. افغان چارواکي وایي د موټر بم چاودنه نن سهار 9 بجې د شپږم امنیتي حوزې د پولیسو ماموریت په دروازه کې شوی. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سادات نن د خبري کانفرانس پر مهال وویل دای وای د تلفاتو پړوند باید ووایم چې د نن ورځې په دې برید کې زمونږ 14 تنه هیوادوال وژل شوي دي او 145 نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 100 تنه ملکي وګړي دي او پاتې نور امنیتي سرتیري شامل دي. عینی شهیدانو ویلي 14 ډیره کوي وه او هغه مهال رامنځته شوي چې له بریده وړاندې په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وه. د موټر بم برید سیمې ته نږدې فوزي سکول عربي ښوونځی هم نږدې موقعیت لري کوم چې په دې ښوونځی کې په سلګونه زده کوونکي په فوزي زده کړو بوخت دي. عامې روغتیا وزارت ویان وحید میار ډیوې ته وویل هغه شمېر کسان چې د نن ورځې د موټر بم برید کې ټپیان شوي ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړی وایي د یو شمېر بلو شویو کسانو روغتیایی حالت نازک دی او ښایي چې د وژل شویو کسانو په شمېر کې اضافه والی راشي.
ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته. ټولو ټپیانو سره بیړنۍ روغتیایي مرسته وشوه او د یو تعداد حالت نازک دی. عامې شورا سوالات کوي مالټیپل انجریز چې لري په ټراما چې ورته وایي هغوی لږ وضعیت وښیي.
د کابل د نن ورځې د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلی. دا په داسې حال ده چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په کابل ښار کې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته نومان محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح په یوه دفتر ځنمرګی او وسلوال بریدونو په پایله کې د زرغون بهیر اړونده د 10 کسانو په ګډون 13 تنه ولسي وګړي وژل شوي وو او 50 نور ټپیان شوي وو. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
نو قدم من اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. په 8 اگست 2014 کال کې د کوټي په سیول روغتون کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو وکیلانو په یاد کې غونډې په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیږي. په دغه کې کوټا او بیا په چمن کې هم سترې غونډې چې دي هغه دوام لري. د 8 اگست په پیښه کې 50 وکیلان، 2 رسنیو کارکوونکي وژل شوي او 300 زیات وګړي ټپیان شوي، چې زیاتره پکې وکیلانو. په دې حقله په چمن کې چې کومه غونډه وه د هغې نیغ په نیغه تفصیل وړاندې کړی دی زموږ خبریال نعمت الله سرحدي.
نن دلته چې په چمن سره د ښار کې هم دغه دلته د عوامي نېشنل ګوند له خوا څخه یو احتجاجي مظاهره وسول. دغه احتجاجي مظاهره احتجاجي ریلیز کم دی، احتجاجي لایرونز کم دی، هغه د ښار د مختلفو سړکانو څخه تیرېدو او د حکومت په ضد شعارونه ورکول. او دغه وخت زما سره دغه عوامي نېشنل ګوند کم ځای مشران ولاړ دي. دغه به نور پښتون وکړو سایه دی څه وایي.
دا د دې ټول پښتانه وطن او پر دې ټول صوبه کې کوم بلوستي د تقریبا په تاریخ کې چرواخه در دې درنه پیښه نه ده پیښه. ښه سوي دا د یو پارټي خلک نو، دا د یو قبیلې خلک نو، دا د ټول پښتانه او بلوڅ کریمول نو. دا کوم ظلم چې وسولو د دې په خلاف دا و چې نن په چمن کې کوم یو ریلی وسول، دا صرف په دې ولست دا پیغام ورکوونګ دی چې سبا باید موږ
د تاسو پیغام غوښتنې مې سدي
غوښتنې مې دادي چې یو دی اول کوم دی د قاضي فایز سات کوم یو د غژ کمیشن جوړ شوی ولو بیا چې دا کوم رپورت رالی پاغه کې د دې نشاندهي سوي دی چې چا چا ته دا دغه کلیلی دی چې دا واقعیت کوم سوی د کوڅوک سو کیمل وسکی دی چې په کمیشن کې دا واضح دی زموږ د حکومت څخه دا خواسته چې پر هغه کمیشن دی 100% عمل وسی او د دې په دې کې کوم ملوث خلک دي چې دا کوم ظلم یې کړی دی، دا کوم بربریت یې کړی دی، د دې په خلاف دي پوری اقدامات واخیستل سي او هغه قاتلانو ته دي پوری سزا ورکول سي.
تاسو پر دې باندې څه وایست به ست دا ومن نشم ګوند یو ځای مشر
موږ د جهان ټول نه نه او سیاسي ګوندو ته دا وایو
سیاجزان خپل مشران خپل قائدین او خپل هغه کارکونان هیڅوک په کار دادی سیر نکی او مرد خپل کارکونان او د خپل شهیدان ورځ سبب راتم اگز په کوټه شار کې جوړو.
تاسو تاسو پر دې باندې سوا اسکمه غشتنی می دی آیا کچیر دا غشتنی خو درې کال پر سوم نه دی منل سوی روان وخت په تاسو کوم د عکس العمل بیا ښکار کوي پر دې باندې
فایز ساج کم کمیشن ریپورت هغه وصول او هغه ډیر په شت توګه خپل ټول دغه وک خپل کمیشن خپل کار در سره ورساوي کوم چې دغه کمیشن ریپورت غواړو ښکار سي او کم چې دغه په دې ککن خلګو د مجرمانو هغه ته خپل سزا ورکړي.
دغه دا و منیشنل ګوند کم د ځای مشران سدي دغه وینا وس کم د کازی فایز ساج کم ریپورت پر هغه باندې د پوري تور د عمل درآمد وسی دغه سپغه کس کم خلګ دغه پیښه مسولین ټاکل سي دغه په سيدي کاروای وسی ان دغه احتجاجي لارونه سلسله کوم دغه د بلوچستان ایالات په مختلفو شهرونو کې دغه وخت روانه ده او د مدني ټولنې سکم پالین دغه دغه پیښه غندنه کوي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو چمن
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com Twitter at VOA Diva.
کو اوس هم یو بل راپور پر لور د نړیوال مالیاتی فاند یا ایم ایف چارواکي تیریسا سانچیز خبر پختونخوا تللی او په پیښور کې آی ایم ساينس پوهنتون کې وینا کړې ده او دوی په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دوی ایف ای ټی ایف ته هغه معلومات ورکړي دي یا هغه معلومات له پاکستان سره شریکي کړي دي چې په ترڅ کې پاکستان کولی شي د ایف ای ټی ایف له خړ لیست څخه ځان وژغوري او تور لیست پر لور ولاړ نشي. په دې اړه وروستی حال د ډیوی خبریال حمید الله په دې راپور کې درکوي.
د پېښور په آی ایم ساينسز پوهنتون کې د وینا په محل پاکستان ته د آی ایم ایف استاذې ټریسا دبان سانچیز وویل د آی ایم ایف د اوسنی پروګرام یو غټ مقصد پاکستان د ایف ای ټی ایف د هر پیرس نه لري کول دي. دی ویل د فائنانشل اکشن ټاسک فورس په هر پیرس کې پاتې کېدل با ځایي کاروبارونو ته د نړیوال او بهرني بینکونو سره په لین دین کې ډېر مشکلات پیدا کړي. دا لومړی ځل دی چې آی ایم ایف د پاکستان سره د قرضو خپل کوم پروګرام د ایف ای ټی ایف د فرستونو نه د وتو د شرط سره تړلی دی. د آی ایم ایف استاذ سانچیز دا خبرې په داسې مهال کړي چې د جنوبي ایشیایي هیوادونو دپاره د امریکې د خصوصي استاذ ایل ایس جی ویلز په مشرۍ کې یو پلاوی د ایف ای ټی ایف د هیډ پیرس په مسله د پاکستانی چارواکو سره د خبرو د پاره د پاکستان په سفر دی او پاکستانی مطبوعاتو د چارواکو د خلیلی کلی امریکای پاکستان ته واضح کړي چې د ایف ای ټی ایف د خړ پرست نه د وتو د پاره به د غیر قانونا ګرځول شوی تنظیمونو او د غوی د مشرانو پر ضد لیدونکي او موثره عملیات کول وی. ذریعہ وای د امریکایي وفد سره یو ټکنیکی ټیم هم د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه د همکاري لپاره اسلام آباد تراغلې دي. د آی ایم ساينسز په هنتون د مالیاتو د سانګې استاد پروفیسور وکار وای په خپل خبرو کې مادام سانچیز سرګند وویل چې د ایف ای ټی ایف په فرس کې پاتې کېدل د پاکستان لپاره سمره تاوان دي.
اغیس گائیڈ لائنز ور کړی جره تاسو با گری لسٹ ځانو باسي تر ستمبر پورې ځکه چې تاسو با سي ځانو با فورن و فاندینګ تاسو دراشي ک تاسو اغی نه نو وتی د ګریلس نن فارن فاندینګ پر سٹاپ وی کیپیټل بندرازی انویسټمنٹ پر بار نه سٹاپ یو چې انویسټ بار نه انویسټمنٹ سٹاپ نو بیا دا لوکل پروډوسر زوم اغیم لوکو ته شای فیل کوي او اغی بیا اکانومیک انویسټمنٹ نه کوي.
د دې وړاندې مادام سانچیز د ایم ایف د پروګرام په هدفونو تګلارو د پاکستان په ماشي نظام کې د اصلاحاتو په اړه تفصیلي خبرې وکړې او وی ویل یو آزاد سٹیټ بینک د پاکستان د توانایي د نظام کویواله او د کرنٹ یعنی روان اکاؤنٹ د خساری ختمول د آی ایم ایف د پروگرام په غرضونو کې دي. خو پروفیسر وکار وای د آی ایم ایف پروگرام د مالی دراغونډولو یعنی ټیکس د نظام اصلاحات او نیمګړتیاوی خود بحث لاندې راولي. خدا نه وای چې راغونډیدونکو مالیا یا پیسہ به په هیواد کې په کوم مدونو کې لګي.
کم خبره چې موږ ته پته نه لګي دا دا چې دی خو ټول د ټیکس ریوینیو یا د پیسو د ګټلو په سایت باندې خو دې موږ ته پروگرام راکړی دی. خدا پیسې چیرته خرچ کیږي چرته خرچ کې دل پکار دی په دغه باره کې دې سه ډیټیل ته نه راکړځه چې همیشه مونږ قرضې والو پیسې واخلو ټیکسونه جبشي خو هغه صحیح ځای کې خرچ نشي.
دا هم لومړی ځل دی چې د ایم ایف چارواکي د پېښور په پوهنتونونو کې پاکستان ته ورکېدونکو پروګرام په اړه خبرې کوي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله، وی او ای ډیو نیوز، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
نو قدمون اوریدون کو ده وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. لا هم دوام لري پوره و بجه د دیوا خبرونه کې. هلو ویو پروگرام چې دی هغه به پیل کیږي، نو هغه تغ وګو سی فواد لامی به نننه خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. تاسو هم دا وی سره برخه اغستلی شي. او سوم د چاپیریال کارپوهان وای چې د پاکستان د نورو برخو په ډول خیبر پختونخوا صوبه کې هم د موسمی بدلون لامل د بارانونو په وخت او بیا په مقدار کې بدلون راغلی او د فصلونو پیداوار چې دی هغه ترنا متاثره شوې ده. د حق له عبدالرزاق یو تفصیلی رپورت لري، تاسو ته باندې کو.
د پیخور زری پوهنتون د اگرانومی سانګي پروفیسور ډاکټر انعام الله ډیونیوس ته ویل چې د موسمی بدلون له امله په خیبر پختونخوا کې د غنمو فصل ډیر اغیزمن شوی دی.
زمونږ د پختونخوا تقریبا 54% علاقه بارانی ده او 46% علاقه د اپاشته، نو زیاتره غنم خلک په بارانی علاقو باندې کوي. نو چې کله باران کم شوی دی نو د غنمو کاروانده او د هغه پیداوار هم هغه سره کم شوی.
نموړي زیاته کړه چې د سوبې په زیاتره سیمو کې زمیدارو د اوبو د کمیله عمله د نورو فصلونو ترڅنګ وز د غنو کاشت هم په ډیره کم ځمکه کوي.
لکه غنې د نوخار ډیسټریکټ نه بالکل اوته دي. په خبر د صوابۍ نه تقریبا 66% علاقې نه غنې ختم شوې دي. د پېښور نه غنې ختم شوې دي. صرف د پېښور یو خاص حصہ کم چې خزانه شوګر مل سره ده او د مردان یو خاص حصہ کم چې پریمیر شوګر مل سره ده هلته غنې پاتې شوې دي. کارک نورنګ داسې علاقې چې بدلته روایتی طور باندې خلک چاڼه او غنم ډیر زیات کړي، خو گزشته 100 کالو راسه ډیر غټه علاقه د کرک داسې چې الته کې نه چا چاڼه کړل دا او نه چالته کې غنم کړل دي. داغي وجه صرف او صرف دا چې په نومبر او دسمبر کې بدید بار کم باران کېد او هغه باران نه کېږي. هغه باران اوس فروری او مارچ ته شفټ شوی دی.
پېښور کې د زراعت محکمې یو ډایرکټر محمد عارف خان ډیو نیوز ته ویل چې د موسمی بدلون له امله په کومو سیمو کې د فصلونو پیداوار کم شوی دی. هلته د کاشت لپاره زمیدارو ته نوي قسم تخمونه ورکول شي او دا چې کومې علاقې نهري اوبه نه لري هلته د باراني اوبو جمع کولو لپاره یاد شوبا تالابونه هم جوړوي.
موږ په نوشهره پیر سبا کې پری بیسک سیډ ډیولپ کوو. خدا هر علاقې لپاره خپل خپل موږ ماډل فارم سروس سنټر چې کوم ډیسټریکټ باندې وي اغه نه زمیدار دا اخستې شي او اغل ته زمیدار ته رجستریشن پکاري. کوم چې زموږ 49% تقریبا د بارانیزم کده نو اغه ته موږ لوګو په باندې پیداوار ورکول او ورایټیز اغه علاقې د لکارک شو بنو شو ډی خان شو الته اغه ورایټیز د غنم او ولزیا قسمونه زی صرفه. خو چې دا بارانونو کې کوم شفټ راغلی دی حواله سره اوس موږ د اوبو ذخیره کولو پروګرامات روان کړی دي.
پېښور کې د صفا او زرخیزه پاکستان سرخط لاندې تابع شوی غونډې په محل ماهرینو دا هم ویل چې په درجه حرارت کې زیاتوالی لویه وجه گرین هاوس ګیسز، کاربن ډای اکساید او میتین ګیس په فضا کې په لوی مقدار کې شاملېدل دي. د ماحولیاتو ماهرینو ویناوه چې پاکستان د نړۍ په هغه لومبو لسو هیوادونو کې شامل دی کوم چې د موسمی بدلون د بدو اثراتو نه ډیر متاثر دی او دا چې د کلایمیټ چینج په اړه په نوي نسل کې شعور پیدا کولو او د دې د مخنیوي په باره کې تعلیمي نصاب کې سبقونه شاملول ډیر مهم دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050003.
درنو اوردونکو د منځنی کورمی مسوځي قام خلک وای 15 کال وړاندې خپل سیمه ته بیرته ستنه شوې دي. خود حکومتي چارواکو لخوا د ژمنو سره سره له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او دا مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ابراهیم شنوار پر راپور لري.
د خپل دغه مشکل په اړه د دغه سیمې اوسیدونکو ثواب خان ذکر خیل وایس اف امریکا ډیوه ته د موبایل فون د لیارې وویل ختم شوی دغه سیمې د اوسیدونکو په وینا 44 کال وړاندې د دوی کلی ته ورغلي د اوبو پایپ ډوګر نتر او رغزی جوړدونکو سرک لوجه متاثر شوی وو کوم چې روستو مرامت نکړای شو خو چې اوس دغه نوې سکیم منزور شوی د کومې لمخه به چې تقریبا 8000 فوټه نوې پایپ اچولای شي په دغه کې فقط 2500 فوټه پایپ اچول شوی کوم چې په 2000 کورنیو کې فقط د 25 کورنیو ضرورت تر سره کوي او د باقی پاتې پایپ په اچولو کې ټکدار د سستۍ نه کار اخلي د سیمې اوسیدونکو یې چې هغه په دغه اړه د ځای تنظیمي سره هم رابطه کړي خو تر اوسه کوم مثبت نتیجه مخې ته نه راغلي او زیاتره کورنۍ په غیر محفوظه او ناپاک اوبو چخلو مجبور دي. دوی د حکومت د خپل واړو ضرورتونو تر سره کول غوښتنې کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته دا www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
نو قدم ناویدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه دا زموږ یو ساته خبری خبرونه وخت سر ته رسیدي. خو زېما د دې وخت خبرونه چې دی هغه لا هم دوام لري. و بجې زموږ د روانو چارو چې کوم خبرونه ده د یو سات لپاره هغه به هم پیل کیږي. هغه تغوغو سې نننې خبرونه کوربه دی فواد لامی. هغه سره هم په کوم موضوع چې هغه خپل پروګرام وړاندې کوي تاسو هم ترنا پوښتنې کولی شئ او خپل نظر شریکولی شئ. 001202205003 دا د سټوډیو نمبر دی. موږ سره ملګری اوسئ. د دې خپرونې په شا باندې ټکنیکي اړخ ته موږ سره همکارانو پروډوسر نوشروان قلندر او انجینیر وا موږ سره ټیان. دا غوی نه هم مننه کو قربانه وګ مجالوان
او مجاهد جواد.
د خپرونې په اخر کې اخلو ستاسو نه اجازه ده لا پمن
په مخه مخه.